السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا په قطر کې پر کړنلارې بحث ته ناستې دا او نور موضوعات تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري
که د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا تمشي چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن پر د کاري طرز عمل پر وروستیو اختلافي مواردو یوې نتیجې ته ورسیږي. د پکتیکا د امنیت عامر محمد اسف توخی د ماین په چاودنه کې نن ووژل سو او د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر خبرداری ورکوي له هر هغه چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیماني په وژنه کې رول لرلی وي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا تمشي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د استازو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرز العمل پر وروستیو اختلافي مواردو یوې نتیجې ته ورسیږي. د دغې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري له دوه ویشتو اختلافي مواردو څخه پر شلو هوکړې ته رسېدلي دي
او په دوه ویشت مادو کې یوازې په دوو موضوعاتو اختلاف وجود لري. او دا په دې خاطر دا چې په ټولو مواردو باندې مونږ بحث ورسیږو دا مونږ سره کومک کوي چې براتون کې د مذاکراتو کې مونږ له مشکلاتو سره مخ نشو.
تیرونی په همدې ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د پکتیکا د امنیت عامر محمد اسف توخی د ماین په چاودنه کې نن ووژل سو. د پکتیکا والی مجیب رحمان څمکنی ازادي راډیو ته وویل چې د شغلې توخی موټر هغه مهال پر ماین برابر سو چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو لپاره د مرستندوی ځواک په توګه د یحیی خیل سیمو ته روان و. په دې چاودنه کې د یاد ولایت د ځانګړو ځواکونو قمندان خانزاده هم ټپي سوی دی. د پکتیکا والی وویل د افغان ځواکونو او طالبانو نښتو وروسته لاغه وسوي چې طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل.
نن سهار وختي د روم نه یا خیلو کومال کې چې ټوکونه و سهاره د فون په ډېر لوړ تعداد سره راغلی و چې د مونږ لوړوره باندې څه ځواکونه په دې باندې تعرض وکړل. موږ تاسو سره چې په دې کې مونږ دوه نفره شهیدان او څلور نفره زخمیان مونږ لرو. د خون ته تقریبا تر 50 نه پورته مړي لري تلفات رسېدلي دي.
ډګروال محمد اسف توخی نږدې دوی میاشتې وړاندې د پکتیکا د امنیت عامر په توګه ګمارل سوی و. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان مالیه وزارت وایي د روان مالی کال له پیل سره د ملي عوایدو راټولېدو لپاره 208 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل سوی و خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه وزارت هدف ته ونه رسید. د دې وزارت وایند شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل په ملي بودیجې کې تعدیلات د دې لامل سوی چې ملي عوایدو لپاره ټاکل سوی هدف راکم سي چې اوس مهال د عوایدو لپاره 108 میلیارد افغانۍ د هدف ته ټاکل سوی دي. ښاغلی مسجدي وایي د مالیه وزارت تر اوسه پورې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. دا سال کې چې تیر کال دا وخت 103 میلیارد افغانۍ عواید راټول سوي وو چې په خبره شاوخوا 13 میلیارد کموالی دی. زموږ غلازه د ریډیو ری د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر خبرداري ورکړی ک له هر چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیماني په وژنه کې رول لرلی دی. قاسم سلیماني د روان کال په جنوري میاشت کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په برید کې ووژل سو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر حسین سلامی نن پر خپل ویب پاڼه ویلي ښاغلی ترامپ زموږ د پیاوړي وژل سوي جنرال انتقام ښکاره جدي او رښتونی دی. حسین ویلي چې له هر هغه چا به انتقام واخیستل سي چې د سلیماني په وژنه کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې ویلي وو واشنګټن به د ایران هرې هغه هڅې ته چې د قاسم سلیماني د انتقام لپاره یې کوي سخت ځواب ووایي. پر ټویټر د ولسمشر ټرمپ د خبرداری د هغه راپور په غبرګون کې ورکړل سوی چې وایي ایران د سلیماني د وژنې د غچ اخیستلو لپاره په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر د وژلو پلان جوړ کړی دی خو د ایران د سپای پاسداران دغه راپور رد کړ. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو ښارونو کې د کورونا ویروس د دوهمې څپې د اندېښنو په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړل. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان سوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه وګړي په کورونا ویروس اخته سوي دي. نسو 50 زر کسان له همدې ناروغي څخه مړه شوی دی، که څه هم ګمان کېږي چې رښتونی شمېرې شایي تر دې ډېرې لوړې وي. په اروپا کې له ډنمارک او آیرلند څخه نیولې بیا په جنوب کې تر یونان پورې د کورونا ویروس د خورېدو د کنټرول لپاره نوي محدودیتونه اعلان شول. د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو پرون ویلي چې هره اونۍ د نړۍ په سطحه د کورونا ویروس 2 میلیونه نوي پېښې زیاتېږي. او امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اوربان وویل دا اقدام به په سوریې کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریې کې په ځلونو نښتې سوي دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پېښې ډېرې سوي دي. د خبرونو پای.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 9 سپتمبر 19 اوري چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا په قطر کې پر کړنلارې بحث ته ناستې. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وینده
کاری طرز العمل باندې چې ډېر کار تر شوی ده، هغه مسایل چې تر اوسه پورې نه هیڅ سونه ده په هغه باندې کار.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې بحثونه به اسانه نه وي.
بحثونه به دومره ساده هم نه وي لکه څنګه چې د افغانستان خلک فکر کوي چې موږ به په یوه ناست دوه ناست کې یو په یو بهیر کې یوې نتیجې ته سره ورسیږو.
په غزنی کې خلک له غلچکی بریدونو په تنګ دي.
مدنی فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وزل کېږي، څوک پښتنه نه کوي.
روسل هغه چې په افغانستان کې د امریکا سفارت پر ځینو فعالانو د حملو د احتمال خبره وکړه. د کورونا چارو وزارت وایي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره پلانونه لري. په بهرنیو موضوعاتو کې امریکا یو وربیا سوریې ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. دوه اونیز د پروګرامونه هم خبره او حقیقت څه دی او تاندې څنګه. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ خبرې چې د مذاکراتو پر طرز العمل ورټولې دي نن بیا پیل شوې. په پام کې و چې د تیرې دوشنبې په ورځ رسمي خبرې پیل شوې، خو ویل کېږي چې تر اوسه د غونډې پر طرز العمل خبرې روانې دي. بلخوا ولسمشر غني له طالبانو یو ور بیا د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. رحمت الله افغان د هر څه په خپل راپور کې راخستی.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره سترګې د قطر بین الافغاني مذاکراتو ته وراوړي. هغه مذاکرات چې لا یې هم طرز العمل نه دی ورستې سوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پرانیستونکي غونډه د شنبې په ورځ وسوه او ټاکل شوی و چې د تیرې دوشنبې په ورځ رسمي خبرې پیل شي، خو له اونۍ تیرېدلو وروسته لا د خبرو په طرز العمل خبرې نه دي ورستې سوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجي انوري د شنبې په ورځ له دوهې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو ورځني ځان وروسته به نن یو ځل بیا د دواړو خواوو له پلاوو جوړ د تماس ډله د کاري طرز العمل په ورستۍ کېدو بحثونه وکړي.
نن بیا مجلسونه له سره پیلېږي او دواړو خواوو په مجلسونه ولري او پر هغه د کاري طرز العمل باندې چې ډېر کار تر شوی ده، هغه مسایل چې تر اوسه پورې نه هیڅ سونه ده، په هغه باندې کار شروع کېږي.
دا چې د بحث اصلي موارد بسوي، اغلی انوري په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. تیرونی د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې په طرز العمل کې لا هم په ځینو مواردو جدي اختلافات موجود دي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف خان یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د جګړو او تاوتریخوالي د کموالي لپاره اوربان وکړي. ښاغلی غنی د غوښتنه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د وژل کېدو په تړاو نن له ارګ نه په خبر سبی اعلامی کې کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوو د تماس لړې غواړي چې په طرز العمل کار جر ورستای او په ایجنډا بحثونه پیل کړي.
مهم موضوع ده چې په ایجنډا باندې بحث وکړي چې د خلکو هغه تشویشونه بل خواندل ته په وطن کې جنگونه او جګړې زیاتېږي. نو په دې موضوعاتو خبرې وسی چې اوس خبرې شروع کیږي یا اساسي خبرې شروع کیږي، نو دلته باید جنگونه کې کموالی راشي.
خو دغه بهیر د جر بشپړېدو په اړه د هیلو او غوښتنو سره سره دا معلومه نه ده چې په دوحه کې به د د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو په طرز العمل او ایجنډا بحثونه نور څو ورځې وخت ونیسي او رسمي خبرې به په کومه نیټه پیل سي.
ومردل چې دواړه لوري تر اوسه په قطر کې نه دي توانېدلي چې د رسمي خبرو لپاره پر طرز العمل او ایجنډا سلاسي. عصمت سرون په قطر کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له ویان فریدون خودزن سره مرکه کړې. ورڅخه یې په سر کې پوښتنه کړې چې د تماس دلو د طرز العمل او ایجنډا په جوړولو کې څومره پرمختګ کړی.
موږ اوس هم په دې اخته یو چې څنګه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د توقع سره سم دغه پروسه مخته ولاړه شي او په دې باندې بحثونه وشي. اما طبیعي ده چې موږ له یوې اوږدې جګړې یا عملاً اوس هم چې په جګړه کې یو موږ خبرو اترو ته کینو بحثونه به دومره ساده هم نه وي لکه څنګه چې د افغانستان خلک فکر کوي چې موږ به په یوه ناستو دوه ناستو کې په یوه بهیر کې یوې نتیجې ته سره ورسیږو. نن تمه ډېره لرو چې نن د دواړو طرفونو عمومي مجلس له غرمې وروسته وشي چې په یو شمېر مسایلو باندې چې هغه تر اوسه هم موږ توافق ته نه یو رسېدلي دي هغه باندې بحث وشي. د تماس ډله مستقیما په تماس کې ده چې څنګه کېدای شي هغه مسایل چې هغه اختلافي دي یا هغه مسایل چې موږ کولی شي اساسي بحثونو ته ورننوسي په هغې باندې خبرې وشي.
د سولې په مذاکراتو کې د برخوالو له قوله څو مسئلې دي چې لا هم پرې اختلاف شته او په څو مسلو موافقې ته رسېدلي یاست؟
اصول دفتر یا د کاري اصولو په طرز العمل کې موږ دوه ویشت مادې لرو او په دوه ویشت مادو کې یوازې په دوو موضوعاتو اختلاف وجود لري. او دا په دې خاطر هم ده چې په ټولو مواردو باندې موږ بحث ته ورسېږو. دا موږ سره کومک کوي چې په راتلونکو کې د مذاکراتو کې موږ له مشکلاتو سره مخ نه شو او دا مشکلات د کېدای شي نور مشکلات وزېږي. نو په همدې خاطر باندې موږ ټینګار دادی او د طرف مقابل ټینګار هم همدا دی چې په دې دواړو مسایلو باندې موږ یو نتیجې ته سره ورسېږو. نو په جریان د ورځ کې به معلومیږي تر ناوخته پورې چې موږ کومې نتیجې ته سره ورسېږو.
آیا دغه دوه مادې یا دوه مسالې چې لا اختلاف پرې شته څرګندولی شي او کنه؟
زه فکر کوم چې اوس به اړتیا نه اوسي د توافق له مخې چې ځکه چې توافق د دواړو طرفونو تر منځ دوامدار شوی دی. هر هغه مسایل باندې چې موافقه کېږي هغه باید د افغانستان د خلکو سره شریک شي. تر اوسه زه فکر کوم دا به لا وختي وي او موږ کوشش دا کوو چې دا مسله داسې حل شي چې د افغانستان خلکو ته ځینې خلک لکه راست شوي نمونه ناخلي یا مناقص معلومات رسنۍ ته ورکړي. زموږ تمه او توقع د هغوی څخه هم همدا وه او په بحثونو کې دواړو طرفونو هم دا ټینګار کړی دی چې کره موافق او سوچه معلومات رسنۍ ته په واک کې ورکړل شي تر څو د افغانستان خلکو ته ورسیږي چې یوه سرګرمي ایجاده نه کړي او ځینې خلکو ته تشویش ایجاد نه کړي. تر اوسه زه فکر کوم چې پروسه ښه روانه ده. البته تر اوسه چون اساسي بحثونه نه دي شروع شوي موږ تر اوسه په اصول او په قواعدو خبرې کوو چې د مذاکراتو لپاره وضع کیږي. په دې اړه تر اوسه ډېر کوم تشویش وړ مسله نشته.
د ملي مصالحې عالي شورا ویاندوی فریدون خودزن و تیر اونۍ په همدې ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې. سره له دې چې دا د افغانستان د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو تاریخي ګام بلل شوی خو تر دې دمه د خبرو بهیر ورو او پت روان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د امریکا سفارت تر خبرداري وروسته د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امریکا سفارت د مدني ټولنې د بشر د حقونو د فعالانو او د پوهنې د کارکوونکو خوندیتوب ته د ورپیش ګواښ خبرداري ورکړی و. تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت دغه اعلامیه چې احتمال لري ځنې ترهګرې ډلې د افغانستان د بیلابیلو ملکي ادارو کارکوونکي په نخښه کړي یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال آزادی رادیو ته وویل په جګړه کې ښکېله هر ډله مکلفه ده چې د نښتو پر مهال د جګړې نړیوال قوانین مراعات کړي.
دا ګواښونه چې د امریکا د سفارت نه پرون خپره شول دا یقینا موږ ته و هغه ملکیانو ته چې هغوی په هېڅ خوا کې تړاو نه لري د اندېښنې وړ ده او د بشرپالنې د نړیوال قوانینو د اسلامي قوانینو او د جنګ د اصولو پر وړاندې باندې یو بربنډه خلاف ورزي ده.
د امریکا د سفارت په اعلامیه کې چې پرون د دوی په پاڼه کې خپره شوی راغلی چې ترهګرو ډلو ګواښ کړی چې په کابل کې به د مدني ټولنې فعالان، د پوهنې کارکوونکي، خوونکي، ښځې او نور په نخښه کړي. د مدني ټولنې فعالان سره لدی چې پر دغه غواخ اندېخنی خی وای مدني بنسټونه سیاسي نه دي بلکې د ټولنې د خیګونو لپاره هڅه کوي او که هر ډلې غواخي بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي. مدني فعال عنایت الله ناصر وای
دا اوس د سولې پروسه جریان لري، ځینې اړخونه د دې په تلاش کې دي چې خپل سیاسي امتیازات ترلاسه کړي.
د امریکا سفارت په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دا ګواښ د کومې ډلې لخوا شوی دی. اعلامیه کې په کابل کې د امریکا له پوځیانو او ملکی کارکوونکو غوښتل شوي چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې له احتیاطه کار واخلي. په یاد اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د افغانستان پوهنې وزارت اړوند کارکوونکي هم د ترهګرو په ګواښ کې شامل دي. دغه وزارت ویاندې نوریا نزهت آزادی راډیو ته وویل
د معارف په کارکوونکو باندې برید کول د جنګي قوانینو او بشري قوانینو برخلاف عمل دی. د جنګي ډلو نه زموږ توقع او غوښتنه همدا ده چې د جنګ په حالت کې د غیر نظامیانو مصونیت او امنیت ته جدي توجه وکړي.
د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو فعال سایره شریف بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ځینې ورانکار ډلې نه غواړي چې د افغانستان د سولې روان بهیر په بری سره پای ته ورسیږي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د خلکو امنیت وګواښي. د دغه وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
تورستي ډلې چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مبارزه کوي زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په ټول توان سره هغوی پر وړاندې درېږي او د خپل خلکو نه دفاع کوي.
د یادونه ده چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا د ګواښونو د دې اعلامې په سبا یعنی د شنبې په ورځ په سهار د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال په یوه وسلوال برید کې وبجل شو. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
بل امنیتي مسأله دا ده چې د غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې په ښار کې د هدفي وژنو د دوام مخه ونیسي. په دې وروستوي کې په دې ولایت کې هدفي وژنې زیاتې سوي. حبیب الرحمن تاثیر جزئیات وړاندې کوي.
ټولنیز فعال ظهور الدین د تېرې یکشنبې په ورځ وسلوالو په غزنی ښار کې ویشتلی او ټپي کړی و چې د پنجشنبې په ورځ یې په روغتون کې سا ورکړه. په همدې ورځ وسلوالو د غزنی مرکز په مغولان سیمه کې درې تنه پولیس هم په یوه برید کې ووژل. په غزنی کې له تېرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت ناوخته هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوي دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه وژنو مخه ونیسي. قومي مشر حجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي.
مدني فعالان، علما، قومي مخور هر ورځ وژل کیږي، څوک پښتنه نه کوي قاتلین نه نیول کیږي. موږ غواړو چې نور د موږ دغه غږ په رئیس صاحب جمهور په مرکزي حکومت باندې ده، ځکه د غزنی له ادارې نه موږ مایوسه یو. هیڅ توان نه لري د غزنی اداره سي د خلکو امنیت ونیسي. دا انصاف ته، دا امنیت ته، موږ دته امنیت ویلی سو نه سو ویلی.
خو په غزنی کې د امنیتي چارو پوهان وایي که دولت ته دغه ډول پیښو مخنیوی ونه کړي پر دولت په ټوله کې په محلي اداره به د خلکو بې باوري زیاته سي. د چارو پوه قدرت الله وایي
بالاخره به د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن ډیر سي. په دې نتیجه کې به حکومت شاید په غزنی کې سقوط وکړي او د خلکو بې باوري به لا پسې ډیره سي. حکومت څخه بیا هم دا هیله کوو چې دا هیله مو څو بار کړې ده، اما نتیجه یې نه ده ورکړي چې په غزنی کې دغسې پیښو.
دا غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښې نه تکرارېږي. د غزنی د والي او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د دغه خلکو مخنیوی وکړي.
پر دې باندې دوه وارې نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګټ کوي هغوی له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تېرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د طبیعت په تذکره کې د میندو له نوملیکنې د عالمانو ملاتړ په هرات کې د طالبانو د ډلې د مخکینی غړي تر اعتراض وروسته ځینې عالمانو په تذکرو کې د مور د نوم د لیکلو ملاتړ کوي. تېر اونۍ پخواني طالب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر هغه په تذکرو کې د مور د نوم لیکل بیننګي بللې وه، خو اوس ځینې دیني عالمان دا یوه ستونزه نه ګڼي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
دا ورځی د افغانانو په تذکرو کې د مور نوم لیکلو موضوع د افغانستان د روحانیونو ترمنځ ګرم بحثونه رامنځته کړي. د ځینو دینی عالمانو له مخالفت سره سره یو شمیر دینی عالمانو ازادي راډیو سره مرکو کې په تذکرو کې د مور نوم لیکلو هرکلی کړی. دوی د ولسمشر له لوري په تذکرو کې د مور نوم لیکل ښځو او په ځانګړي ډول میندو ته د درناوي نښې بولي. د دې کار ملاتړی دینی عالم وحیدالله مومند وایي خوښ دی چې خپلې تذکرې کې د مور نوم لیکي.
وحید الله مومند یم، والد مې نعمت الله دی او مور مې آمنه ده چې زه یې نهه میاشتې په خپله غېږه کې ساتلی یم. پر ما یې شفقت کړی دی، دوه کاله او څو میاشتې راته د خپل وجود نه د خپل خوړو نه تغذیه کړی، ما ته یې شیدې راکړي دي. زه په ویاړ افتخار حرمت او عزت سره د دې شرف لرم چې زه د خپلې مور په نوم د ځان سره ولرم او ماته څوک وایي چې د امنې زوی.
ښاغلی مومند وایي میندې حق لري چې په خپل هویت وپیژندل شي. کابل ښار کې د یو جماعت خطیب شمس الرحمن فروتن هم یو له هغو دینی عالمانو دی چې وایي په تذکرو کې د مور نوم لیکل شرعي ممانعت نه لري، خو د ده په خبره لیکل یې جدي اړتیا نه ده.
په الکترونیکي تذکره کې د مور د نوم لیکنې د اسلامي شریعت له نظره کوم خاص ممانعت نه لري، اما ډیر ضروری هم نه دی، ځکه اصلا تذکره د شناخت او د معرفت لپاره.
مخکې له دې یو شمېر دینی علماو له دې ډلې د طالبانو د ډلې پخواني غړي او د افغانستان د ژغورنې د لارې شورا مشر سید اکبر هغه د تابعیت تذکرو کې د مور نوم لیکل له بېناموسۍ سره تشبیه کړی و، خو مولوی فروتن وایي ډېر شمېر علماو مجتهدینو او صحاباو د خپلو لورانو او مېرمنو نومونه اخیستي. په دې کار کې هیڅ شرعي ستونزه نشته. مولوی مومن هم د طالبانو د پخواني غړي نظر داسې رد کړی دی: ټوله نړۍ دې ماته په رسنیو کې د مور نوم اخیستو ټول عمله بی غیرته خطاب وکړي، خو امینه مې مور ده او زه پرې ویاړم. تیرونی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې ځینې مواد د تعدیل په مخه د یو فرمان پر بنسټ توشیح کړل، خو د ملي شورا یو شمېر غړي او حقوق پوهان وایي د داسې طرحو تصویب د شورا صلاحیت دی او د دوی د کار او غونډو پر مهال د تقنینی فرمان صادرول غیر قانوني کړنه ده.
د ډیوی نادر راپور مو اورید. په کندهار کې یوې مؤسسې شاوخوا 500 شوزو ته د کالو جوړولو ماشینونه او ټوکر ورکړي چې په کور کې ماسکونه جوړ او بیرته یې پر دې مؤسسې او نورو ادارو خرڅ کړي. صادق رښتینی له دغو شوزو سره خبرې کړي.
خپل کور کې ماسکونه جوړوي. هغه د یولس ماشومانو مور او د کور سرپرستی ورته غاړې ده. نظیفې ورسله هغه د کور او اولادونو د ساتنې مسولیت واخیست چې سړی ناببره په یوه ترافیکي پیښه کې بندي سو.
یولس کوچنیان لرم، زما سره سرپرست کور زه خپله یم، خاوند مې بندي ده. نو زه دغه موسسه سره کوکري موسسه ده، دغه ما سره یو ټوکران راکي ماسکونه جوړوم، بیا په هغې سره تعمیل خونه او پیری چې ته داخ ورکوم هغې بیا دوی پیږي.
نظیفه هره ورځ 10 تر 15 پورې ماسکونه جوړوي او بیا یې پر یوې غیر دولتي موسسې پلوري. هغه د هر ماسک په بدل کې 10 افغانۍ ترلاسه کوي.
یو ماسک په 10 افغانۍ زه جوړوم کې 2500 جوړوم، بیا دې ته درکوم چې بیا دې بدل کې ماته پیسې راکي. زه خپل کوچنیان پکې خپل په کور کې کار کوم.
څومره ښځې ستاسو سره په دې کار باندې مصروفه دي؟
نو خو ماته تقریبا نه معلومیږي، نو په دې خاطر کې یو مطمئن نه یم که څو دي. دا مکسونه کې جوړو مونږ د او پی ډی موسسې ته ورکو، دا بیا هغې اخلي. نو په ساحې ته وړي، ساحې ته مثلا وړي، که د ساحې ته وړي کې د ښار نه لري، په ښار کې هم توضیح کوي، ساحې ته هم ورکوي، نو خلکو توضیح کوي.
د نظیفې تر څنګ شاوخوا 25 مېرمنې د ای پی ډی په نوم د یوې موسسې په همکارۍ دلته د ماسک جوړولو طریقه زده کوي.
تاسو خو به ماسکونه لیدلي یې، یا به یې کاروئ یا به مو کار کړی یې. هم دغه درې دغه پټي ورکول کېږي، یعنې داسې چند رقم ورکول کېږي. صحیح
ده. زلقایده او مهناز دوې نورې هغه مېرمنې دي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې لدی لاری کولای شي د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره کار وکړي او پیسې وګټي.
دا پرټونو ورکو درنه دا پرټونو ورکو وره بیا او تو پر چیرکو وره ثابتو
څومره ماسکونه ته خپل جوړ کړی دي.
ما یو سل الله ستنه جوړ کړی چې دلته چې موږ درس وای وره موږ دلته یزدا کړی ځنه راوښو موږ دا غوس خیس دغه وکړل استفاده وکړل بیا مالته کوټه جوړ کونو اوس یو سل الله ستنه او تسلیم کړی
موږ ماسکونه د دې یزدا کړل او بیا غوړو چې پینې کې موږ ماسکونه جوړ کو د خلکو د خدمت لپاره د دې وطن د خدمت لپاره.
میرمنو ته د ماسک جوړولو دغه پروګرام د ای پی ډی په نوم یوې موسسې ترتیب کړي. دغه موسسې ولایتي مسول احمد الله ازادي راډیو ته وویل تر اوسه 25 میرمنو ته د ماسک جوړولو روزنه او هر میرمنې ته یو د کالو ګنډلو ماشین یا څرخ د ماسک لپاره 23 متر ټوکر او نور اړوند وسایل ورکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
روختیا وزارت وایي په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د کووید 19 ناروغي روغتونونو مسؤلیت غیر دولتي مؤسسو ته وسپارل سو. دا چې ولی دیوان در براته وایي
د افغانستان عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووید 19 ناروغي درملنې او تشخیص خې پایلې درلودو لامل یې د کووید 19 د ټولو روغتونونو مدیریت دی همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبه په ورځ هرات کې خبريالانو ته وویل چې وزارت به د دوی له کارونو سره نه کوي.
د قسمت ذکر مو مسؤلیت
د اړه موږ غیر دولتي مؤسسو ته دا مسؤلیت سپارل دا هوکړه د افغانستان د دولت نړۍ وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شي. غیر دولتي مؤسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزوات نکړي.
خغلی عثماني وویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجې او نړیوالو مرستو لاري ورکول کیږي او یوازې د دغو روغتونونو د مدیریت چارې د تړون پر بنسټ غیر دولتي مؤسسو ته ورکول کیږي. د امر روغتیا وزارت مرستيال ویان نور الله ترکی د دې پریکړې د وضاحت په مخه ازادي راډیو ته وویل په ولایتونو کې د غیر دولتي سازمانونو د کار خې پایلې د دې لامل شوي چې دا کار په پلازمینه کابل کې هم وشي. په هغو ولایتونو کې چې دا چارې غیر دولتي بنسټونو او مؤسسو ته سپارل شوی اوسیدونکو راضی دي. د بلخ او ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا نن زمونږ یو شتمه ورځ ده چې دلته مریضم د تداوی لاندې دی. د خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلی وو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مونږ سره ډېر خرابې کوي ډېر ښه خدمات ترسره کوي.
دوی شفاخانې په بلخ کې وجود لري چې کار یې ډېر ښه دی خلک ترې راضي دي. په دې خاطر چې دې مسؤلیت د دولت نه اخیستل شوی شخصي مؤسسو ته ورکړل شوی ده.
خو دلیل څه دی چې خلک د دولتي سازمانونو په پرتله له غیر دولتي سازمانونو خوښ دي؟ د کف غیر دولتي موسسې مسؤول اشرف الهام چې کابل کې د افغان جاپان روغتون مدیریت مسؤلیت لري ازادي راډیو ته وویل
دولت د ترکتی پروسه مشکل و مونږ کولای شو ان شاء الله په سادهګي په اسانۍ خمنج وګوده بلې چې مؤسسات خپل اوتورایز دي یعنی خپل اوتونوم دي خپل کوي شي په سادهګي کوم تجهیزات نیاز دي فزم په شفاخانو اغه منیجو کی او هیڅ مشکل را پیدا نه
لې دی. وړاندې د کووید 19 روغتونونو مسولیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت لونی وکړ سره مخو د کرونا وایروس ازمایښت کې ځند د ازمایښت د تجهیزاتو کموالی د اکسیجن کمبود او د کووید 19 د روغتونونو کارکونکو د حقوقو په ورکړه کې ځند د دولتي مدیریت اومده ستونزې وي.
او سمیا بهرنی مسله څېړو. امریکا یو اربیا سوریه ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. تفصیل له اسمت سرونه.
ورستلدی چې له روسی پوځیانو سره یو شمیر نخته په سوریه کې کړکېچ زیات کړ د امریکا متحده ایالاتونو د هیواد ته نور ځواکونه لېشي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریه شمال ختیځ ته استوي. د امریکایي او روسی پوځیانو ترمنځ نخته چې دواړه د سوریه په یو برخه کې ګزمې کوي سش کال زیات شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اربن موبل دا اقدام به په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قماندانۍ ویندوی وویل متحده ایالاتونه په سوریه کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکوي. ده ده روسیه نموانه خیست خو لده جلا ده امریکا ده یوه چارواکی پا بیان که چه لبنه ان بی سی نیوز خبور کرد. روسیه تا تردیش کار گوتنیول شوه و. امریکای چارواکی چه نومی نو یاد شوه ده اقدامات او ده زواکونو استول روسیه تا زغر ده اشاره و بلله. چه ده کرکیچ نکولو پا پروسه پابند پاتشی. هم دار از روسیه او نور خواهو تا ده پیغام لری چه ده سوریه پا شمال ختیز که لغیر مسلکی نامسئونو او پاراون که اقداماتو زان وساتی. این بی سی نیوز ده چارواکو پا قول وویل چه ده پاوزیان او وسایت به هغه امنیتی سیمیته ده روسی زواکونو ده داخل دو مخوونی سی چه ده امریکا ائتلافی او کرد زواکونو حل تا عملیات کوی. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو د ختی شوې دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیز کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي.
څلور نیمې بجې سوې د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا تمشي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرز عمل پر وروستیو اختلافي مواردو نن یوې نتیجې ته ورسیږي. د پکتیکا د امنیت امیر محمد آصف توخی د ماین په چاودنه کې نن وژل سو. د پکتیکا والی مجیب رحمان څمکني ازادي راډیو ته وویل چې د شغلي توخی موټر هغه مهال پر ماین برابر سو چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو لپاره د مرستندوی ځواک په توګه د یحیی خیل سیمو ته روان و. په دې چاودنه کې د یاد ولایت د ځنګړو ځواکونو قمندان خانزاده هم ټپي سوی دی. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د کونړ سیند پر غاړه د سیلابونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو په جوړېدو سره 1300 هکتار ځمکه کرنیزه سوې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له ګټې به شاوخوا 15000 کسان برخمن سي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر حسین سلامی خبرداری ورکړی له هر هغه چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخوانی مشر قاسم سلیمانی په وژنه کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لرلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د رواني اونۍ په سر کې ویلی و واشنگتن به د ایران هرې هغې څه چې د قاسم سلیمانی د انتقام لپاره یې کوي سخت ځواب وایي. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو ښارونو کې د کرونا ویروس د دوهمې څپې د اندېښنو په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړي. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان سوه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا کړی چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه وګړي په کرونا ویروس اخته سوي دي او د امریکا متحده ایالات به سر له سبا په دې هیواد کې د ویچټ او ټیک ټاک اپلیکیشنونه بند کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت اعلان سپتمبر پر 13 مکړې وو.
د دې ساده مهمو خبرونو ولندیز مول ازادي رادیو اورید دي او نورو خبرونو تفصیل ازادي رادیو پر وی پانه لوستلې سي چا در سي دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خطرغه مخ کې له خاطر پردیس نه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هرات درخشان باسکټبال لوبډله د 1999 کال لیک غوړه لوبډله وټاکل شو. د هرات ولایت د ورزشي ادارې تخنیکی او مسلکي مدیر ضیاءالدین زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي چونه وړاندې په هرات ولایت کې پیل شوې وي تیر ورځ پای ته ورسیدلې. د خاغلی زیاب خبره په دې لیک کې لس لوبډله ګډون کړي و چې د درخشان کلب د تیر کال اتلولي په ساتلو سره د سږ کال اتلولي هم خپله کړه. نوموړی ویل لس لوبډله هغه شپږ ټیمونه چې لومړی ردیف کې و هغه هم خپلو کې تر سختو سیالیو وروسته د سمندر هرات استارو او هیروي خپل ترتیب سره د لومړي مرحله په اول دویم او دریم مقام کې راغله. په دې سیالیو کې د لیک څلور غوره لوبغاړي هم غوره شوه. په هلمند کې د سوکوهنې ولایتي سیالي پای ته ورسېده. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون روزون کې نثار احمد قاضیزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون په همکاري د څلويخت لوبغاړو ترمنځ د هلمند ولایت په مرکز کې تیر ورځ پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېده. د ښاغلي قاضیزاده په خبره دغه سیالي چې کمکیو ځوانانو او ډیر عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وي هدف ولایتي سیالي لوبډلیو ته د غوړو لوبغاړو غوړه کول و. نوموړی دغه شان وی د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون هڅه کوي چې د غوړه شویو لوبغاړو لپاره د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سیالیو زمینه برابر کړي. او د هندستان هیواد د کورنی کرکټ تجارتي لیګ یا آی پی ایل د 14 پړاو نن شنبه مازیګر پیلېږي. د دې لیګ لومړنی لوبه د چنای سپر کینګز او ممبئی انډینز لوبډلو ترمنځ نن شپږ نیمې بجې ده. سکل د کورونا وایرس له امله آی پی ایل لوبه د متحده عرب امارات په دریو لویو ښارونو کې ترسره کیږي. د هندستان په آی پی ایل سیالیو کې سکل هم درې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل، راشد خان ارمان او مجیب زدران لوبیږي. محمد نبی ساحل او راشد خان ارمان د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره او مجیب بیا د کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره یو ځای دي. دا درې وړ افغان لوبغاړي متحده عرب امارات ته رسیدل او د نړۍ د ستر سوداګریز لیګ ته د پوره چمتووالي خبر ورکړی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید ظهیر معلم او تاسې حقیقت صدای خبرونه اوري. خارج افغانستان یو ځل بیا د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی، خو آیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې وبا د مخنیوي لپاره بیا څه تدابیر لري؟ هغه اندېښنې چې له کبله یې شاید یو ځل بیا افغانستان د دې ویروس له ګواښ سره مخامخ شي څه دي؟ پر همدې موضوعاتو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له وایاند ډاکټر اکمل سمسور صاحب سره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب، ښه راغلاست خبرونې ته. اجازه راکړئ چې زه ورسره پوښتنه یو ځای وکړم. په افغانستان کې د کورونا وبا دویم د بیا ځلی راتګ ګواښ څومره جدي دی؟
زه سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. فعلاً د کورونا د دویمې څپې احتمال زیات دی. نورو ملکونو کې که موږ وګورو هلته وخته نه شروع شوې ده، او د دې احتمال شته چې په ژمي یا مني کې په افغانستان کې کله چې هوا سړه شي کېدای شي دویمه څپه په افغانستان کې هم احتمال شته. که احتیاط نه شي دویمه څپه په افغانستان کې هم شروع شي.
کومې اندېښنې دي حداقل چې دا ګواښ رامنځته کړی دی چې شاید افغانستان دغه نیټه چې تاسو یاده کړ چې منه یا هم ژمي کې یو ځل بیا د وبا له ګواښ سره مخ شي؟
خو یو لوی اندېښنه دا ده کله چې هوا سړه شي، د هوا د سړېدو سره د ویروس خپرېدو احتمال هم زیاتېږي. ولې ویروس ډېر خپرېږي دویم په سړه هوا کې؟ چونکې مونږ په ګرمو خونو کې ډېر تعداد خلک په ګرمو خونو کې را یو ځای کېږي، نو کله چې د خلکو یعنی زیات تعداد خلک په لږ کمه فاصله کې یو بل سره نږدې ډېر مدت لپاره ژوند کول شروع کړي، نو دام د ویروس انتشار زیاتوي. او بل خبره دا ده، بل یو علت کې په ژمي کې معمولا په افغانستان کې په ښارونو کې هوا ډېره ککړه وي، او ککړه هوا د انسانانو تنفسي سیستم له مشکل سره مخامخ وي، او دغه مشکلات د کورونا په موجودیت کې بیا یو یره یا اندېښنه موجوده ده چې کېدای شي ډېر خلک هغه امراض یا مرض د کووید 19 په ډېرو خلکو کې شدت زیات شي. او اخیری خبره دا ده چې د کورونا ترڅنګ معمولا په منی او ژمي کې یو بل ویروس چې د انفلوئنزا یا د ریزش ویروس ته هغه راځي، نو د ککړې هوا، د یخې هوا، د انفلوئنزا ویروس د موجودیت، او د خلکو په یو ګرمه خونه کې یو ځای کېناستل، پاتېدل، ډوډۍ خوړل، دا ټول هغه عوامل دي چې
یو در ټولو لوی ګاښ تجمع یا راټولېدنه ده چې په ډیری هیوادونو کې مخنیوی کیږي. بدبختانه باید ووایم چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت که څه هم د محدودیتونو سره کرکټ ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې لیګ ترسره شي، مګر هغه شرایط چې تاسې وړاندوینه ورته کړې وه په نظر کې ونه نیول شول. یوازې د چهارشنبې په ورځ چې د دې لویې پایلو به وه، تاسې ولیدل چې زرګونه تنه بېل دي چې واټن په نظر کې ونیسي، ماسک واچوي، سره نږدې وو. فکر نه کوئ چې دغه ګواښ خپله یو ډول لاره ورته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم برابره کړه؟
د افغانستان عامې روغتیا کومې سپارښتنې چې د کرکټ بورډ سره شریکې کړې وې، او یو طرزالعمل چې کرکټ بورډ د افغانستان د عامې روغتیا سره شریک کړی و، په هغې کې دا بیخي واضح لیکل شوي وو چې ټولې لوبې به چې کېږي هغه به په سټیډیم کې هېڅ لیدونکي پکې موجود نه وي، یعنی په میدان کې به لیدونکي نه راځي، صرف لوبغاړي به وي، او هغه لوبغاړي به هم داسې وي په توګه راز علائم پیدا کوي چې ټولو معاینات به کېږي، او هغه لوبغاړي چې ټیسټ یا معاینه یې د کورونا مثبت وي هغه به په لوبه کې شرکت نه کوي. نو د دې د دې سپارښتنو په پام کې نیولو سره بیا مې روغتیا وزارت کرکټ بورډ ته اجازه ورکړه چې دې لوبې شروع کړي. نو کله چې اوس هغه سپارښتنو ته موږ پاملرنه نه کوو، دا به د دې باعث شي چې کېدای شي موږ منی او ژمي ته انتظار ونه کړو، لږ نه مخکې دویمه څپه شروع شي او د ویروس خپرېدل زیات شي. هر هغه بې احتیاطي چې موږ کوو کہ التا لکھو یا لکھو نہ زیاد تنان رائل دائی کی گی دی ویروس پر ایدل جسے دی کے چلاس یا لکھو نہ زیاد تنان سر رائل دائی شی دیر جاتی گی او پی دوئے موئے سبتی پی پیلے دو احتمال نورم جاتا گی.
پدا سے حال کی چی ٹولے اڑاندوئے نی موجود دی دا افغانستان دا آمی روختیا وزارت دا فوٹبال لکت ہم اجازہ ور کرده دا خپلا دا افغانستان دا آمی روختیا سرپرست وزیر اولاد دا گا لکی پرانست او تاس پخپلا اولی دل پا ہما غسیمی کی چی لک پرانست دا اللہ سنانا بلکی دا شلو نزیاد نفر سر پا ہما غیو زی کرا ٹول شوی ہو. آیا افغانان یا خارق العاده موجود دے چی فکر کی پا دا ویروس بکا کرنی شا او بیا خپلا دا روختیا وزیر هم ورزی دا سیوی سمیتا؟
د سپورت اجازه د دې لپاره ورکړل شوه چې موږ د زمینه مخ کې باید چې سپورت زیات شي. هر کله چې ورزش کوو، ورزش د انسان معافیت جګوي او د روغتیا وزارت پالیسي دا ده چې د دې لپاره چې واکسین د ویروس لپاره تر اوسه نه ده جوړ شوی، نو راځئ چې د انسانانو معافیت قوي کړو. او کله چې موږ د معافیت خبره کوو، یعنې د دفاعي سیستم د انسان خبره کوو، هغه انسانان چې روزمره سپورت کوي د هغو معافیت قوي وي. د همدې دپاره ډېر توجه په دې وشوه چې کرکټ ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، او فوټبال ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، ترڅو د سپورت کولو فرهنګ په افغانستان کې رواج شي او له ژمنو نه مخکې زموږ وطنوال که سپورت وکړي نو دفاعي سیستم به یې قوي وي. او خدای نخواسته که چېرته په ژمي کې د ویروس خپرېدل زیات شي، نو د قوي دفاعي سیستم سره به دا به د دې ویروس مقابل کې یعنی مبارزه وکړي، او بیا به ډېر خلک شدیده مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په افغانستان کې په ورځني ډول د کورونا پیښې له 200 نه شمیر ډېر و، د مړینې کچا په ورځني ډول باندې کم وه، اما اوس چې د پیښو د ثبت شمیر کم دی، د مړینو کچه ډېره شوې. زه تاسو ته چهارشنبې ورځ یادولی شم چې نږدې لس تنه په 24 ساعتونو کې مړه شوي وو. دلیل یې څه شی کېدای شي؟
زمونږ اوس وګورو، د موږ روزمره پیښې کمیږي او د مړینې کچه هم په کمېدو ده. تېر څلور هفتو که زه تاسو ته ووایم چې د موږ درې دېرشمه، څلور دېرشمه، پنځه دېرشمه او شپږ دېرشمه هفته کېږي، نو په دې کې د موږ د مثبتو پیښو تعداد هم په کمېدو دی. اگر چې په شپږ دېرشمه هفته کې د موږ د مثبتو پیښو تعداد زیات شوی ده، مګر د مړینو کچه که وګورو، په څلور دېرشمه، درې دېرشمه هفته کې ولس و، په څلور دېرشمه هفته کې هم ولس دی، یا پنځه دېرشمه هفته کې موږ اووه تنان درلودل، په شپږ دېرشمه هفته کې چې دی یوولس تنان شول. نو دلته زموږ لږ ذره اضافه کېږي. او تېرې چهارشنبې ته چې تاسو ذکر وکړو، هغه داسې شوي وو چې په افغان جاپان کې هغه کسانو چې خپل ټسټونه کړي وو او ټسټونه مثبت وو، نو د موږ د وزارت په طرفه یو ټیم تللی وو چې هلته وګوري چې څومره ډیټا یا هغه کسانو چې د هغو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم چې آیا دا خلک رغېدلي دي، مړه شوي دي، څنګه شوي دي، په سیستم کې راجستر شوي وو. نو بیا کله چې دا دوسیاګانې وکتلې، په هغې کې اته داسې تنان پیدا شول چې هغه پخوا مړه شوي وو، مګر د هماغه څوک د ډیټا یا د ارقامو مسول وو، هغه په خپل وخت سره دغه اتو نفرو راپور نه ورتړی. نو دغه حیات کې تللی وو، دغه اتو نفر یې پیدا کړل. نو دا ځکه په چهارشنبې په ورځ باندې راپور ورتلل شو. اوس پیلن که موږ شفقانو ته وګورو، شفقانو کې د عاجل وارډ کې تنان یعنی یا نشته یا ډېر کم دي، او هغه عاجل وارډ کې چې کوم مریضان دي ډېر وخیل نه دي. دا په دې معنا چې د هغو د مړه کېدو احتمال ډېر کم ده، حالت یې ښه ده. انشاءالله یو څو ورځې په عاجل کې تېرې شي، بېرته به ښه شي او بیا به خپلو کورو ته لاړ شي. نو فعلاً اوس د مړو شمېر په راکمېدو ده که له تېر وضعیت سره مقایسه کړو، مګر د چهارشنبې چې تاسو خبره کوئ دا واقعیت ده. دغه اته مړي چې کابل نه راپور شوي وو، دا زاړه وو خو نو راپور شوي. نو دا یې ځکه د تېرې چهارشنبې ورځ راپور ورکړ.
د ډاکټر صاحب د عامه روغتیا وزارت یو مسولیت دا هم لري چې ټولو ادارو ته د هر کار د پیله واغندې خنو مسله هم وروخی. تاسو لوړ تحصیلاتو ته اجازه ورکړه، علي تحصیلاتو ته کار پیل کړه، ما پورسوي کې به خبر یاسي چې تنها په یو ولایت کې 25 محصلین کورونا نیولی دي په یو ټولګي نه. فکر نه کوئ چې دلته مسولیتونه بیرته ورګرځي د عامې روغتیا وزارت ته، چې شاید د سلا په برخه کې یا د مشورې په برخه کې یا د اجازې په برخه کې دقیق فکر نه وي شوی؟
یعنی دقیق فکر شوی دا مونږ تلل چې تحصیلات یالي وزارت سره د معرف وزارت سره یا ځای کېناستو طرحه جوړه شوه، طرحه د افغانستان کابینې ته لاړه، د کابینې د اجازې نه بعد مکتبونه شروع شول او پوهنتونونه شروع شول. نو وزارت خپل پیشنهادات شریک کړي دي، نظارتي کمیټې جوړې کړي دي او د نظارتي کمیټې مسلسل د پوهنتونونو نه او د مکتبونو نه لیدنه کوي ترڅو هغه شرایط چې کوم ذکر شوي دي دواړو وزارتونو کې موافقه کړې ده یا درې واړو وزارتونو کې موافقه کړې ده دا په مکتبونو پوهنتونونو کې عملي شي. مګر دا باید چې یاد ولرو چې موږ په بحران کې یو، په بعضې پوهنتونونو کې څنګه چې د تاسو د غور ذکر وکړو په غور کې ډېر تنان په کورونا باندې مبتلا شوي وو، چې څلور اویا تنانو نه مونږ معاینات واغېستل چې ډېر مثبت وو الحمدلله، اوس هغه دوی په کورو کې دي، یعنی وضعیت یې ښه دی. مګر دا په دې معنی لري چې امکان دی نورو پوهنتونو ته هم راشي. د دنیا په کچه که وګورو په ټوله دنیا کې 1190 پوهنتونونو کې د کورونا مونږ وایو چې 1190 پوهنتونونو کې شاګردان په کورونا مصابه شوي دي او تقریبا 8000 شاګردان یا محصلین په ټول دنیا کې په کورونا په پانتون کې داخله کې مبتلا شوي دي. د افغانستان کې یو ډېر تنان مبتلا شوي دي، مګر دا مبتلا کېدل په دې معنی لري چې مونږ باید چې نورم احتیاط وکړو او سپید پارښتنو ته پاملرنه وکړو چې څو دغه پانتون ته تلل، مکتب ته تلل، دا همداسې ادامه پیدا کړي، دا بند نه شي، احتیاط مو نه کړو، خدای نخواسته د کورونا مثبت واقعات زیات شول، کووید مریضان زیات شول، یا وزارت صحت عامه او دولت مجبوره ده چې محدودیتونه زیات شي، مکتب بند شي، پوهنتون بند شي. نو دا د مونږ د خپل احتیاط پورې اړه لري که چېرته ماسک واچوو، لاسونه ومینځو، خپل واټن وساتو، نو بیا دا امکان لري چې کرا کرا زمونږ ژوند بېرته د عادي حالت ته لاړ شي. او که چېرته احتیاط ونه کړو
ډاکټر اکمل سمسور صاحب له تاسو ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په یوې بلې خبرونه کې موزه همایون هیواد په خدمت کې يم. دا ونې د سولې په روانه پروسه کې د ځوانانو په وړاندې خبرې کوو. آیا په دې پروسه کې د ځوانانو غوښتنو ته پام شوی؟
هغه ډول چې هیلوه د مذاکرات په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای شو.
د سولې سيزوله جګړو ورسته د ځوانانو ترمنځ شته وقدي او فاصله څنګه ختمېدلی شي؟
مهم هم دغه ده چې یو بل سره کینی، واوري، وزغمي، یو بل سره ومني
او خپل ځوانان د سولې او امن دراتک په برخه کې څه کولای شي.
زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت فکرونه رامنځته کړي.
لهار البشت جنازه را فاسي دماغي چی هو کلی کور اخستي پښتو چل کوبا بد دو نا ګرځي ځوانا خبر سوي
د امریکا او طالبانو د سولې لتړون ورسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی ټاکل شوی او د دواړو خو تخنیکی او داړي کوټیمونه اوس د مذاکرات لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار کوي. خو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي خبرو سره هم حاله په افغانستان کې لا هم جګړه په شدت روانه ده او هر ورځ کورونو ته تابوتونه روان وي چې ډیر قربانیان یې ځوانان دي. خو د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي سره له دې چې په تېرو کلونو کې ډېر ځوانان په جګړې کې قرباني شوي، د سولې په مذاکراتو کې داسې فعال او خپلواک ځوانان نه ویني چې د دې طبقې غوښتنې هلته مطرح کړي.
دا ډېره واضح ده چې په روانه جګړه کې تر ټولو لویه قرباني ځوانان ورکوي، خو هغه ډول چې هیله وه د مذاکراتو په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای سوه. بیا هغو ځوانانو ته چې د منځ خلک دي، په لوري کې نه دي، په هیڅ خوا کې نه دي، چې پر میز به د عامو افغان ځوانانو استازولي سمه کړای شي، د هغوی هیلو ته به ښه انعکاس ورکړای شي. باوجود د دې یو مجبوریت دی، د افغانانو دا یو مجبوریت دی چې اوس ساده خبرې روانې دي، مجبوریت دی چې وی منو.
لیکوال عبدالحمید ظفر وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې له ناستو دواړو خواوو څخه د ځوانانو لویه هیله د اوربند کول دي. اوربند به سبب شي چې په دې خاوره د ځوانانو وینه نوره تویه نه شي.
په دې شرایطو کې سي د سولې خبرې روانې دي، لومړی هغه دا رسې اوربند کې اوربند ګټه په دې کې داسې هغه ځوانان سیالته په جنگ کې دي، په کلو کې نوغي ته د زمينه برابرۍ سترغو خار ته راسي، دغه فرصت برابرۍ ځوانانو ته سترغو د افکارو تبادله یو بل ته تګ راتګ، نو دغه تګ راتګ د خپل جوب د بل د زغملو زمينه برابروي. یعنی دوی وس کله سې څوک وایي مو سولې کو دا په دې معنی باندې چې هغه مشروعیت د جنگ هغه تقدس د جنگ هغه لمنځه ځي، کله مونږ تفاهم ته رسیږو، کله سمږه غتر نو جګړه د سل لپاره.
مدني فعال شکر الله لیوال وایي د کلونو جګړې ځوانان سره لري کړی او په دوی کې د یو بل په وړاندې زغم کم کړی، خو هغه زیاتوي که ځوانان یو بل له ټولو تفاوتونو سره ونه مني بیا به هم سوله یو خیال وي.
مهم همدغه ده چې یو بل سره کینی واوري وزغمي یو بل سره ومني. د مشرانو پر کچه باندې ځان نازه سره تحمل موجود دی، یو بل سره کینی خبرې سره اوري، څو جلسې متوتره شوي دي، ولې چا چې په دې خاوره کې په کلي کې په وطن کې په ولایتونو کې جنگ تو ساتري د ځوانان دي. مهمه دغه ده چې دوی یو بل سره ومني. هلته که منل موجود نه وي بیا هم همغه د فکرونو تقابل سره منځ کې راشي، دا جنگ هیڅ وخت سره نه درېږي. جګړه سراسر تباهي ده، جګړه تاوان ده، جګړه کې وزل دي، جګړه کې د شتشته مونږ لاس اور کول دي. ځوانان باید په دې باندې فکر وکړي چې ولې موږ نور په قصد خپل کورنۍ خپل ځان خپل سیمه بدبختی ته ورکو، نور موږ مشکلات را پیدا کو. اوس ډېرې کورنۍ دي په دواړو خواو کې، هغه د کور مشران لاس اور کړی دي، نو که چیرته سوله راسي د دغه کورنۍ تر څو بل سرپرست پیدا کړي، دغه باندې کېدای شي دوه لسیزې درې لسیزې شي، دغه بیا بے سرنوشت پاتې سول بل مشکل شو. په زرګونه په سلګونه دا رقم کورنۍ موجود دي، نو همدې له امله باید ځوانان دا سوچ ځان سره ولري د سولې خبرو په شروع کېدو سره نوره جګړه ودروي.
دا عبدالحمید ظفر په وینا ځوانان چې د کومو ډلو ایدیالوژیو او فرهنګونو د حاکمولو لپاره کار کوي، د جګړې په نسبت دا کار په سوله ییزه فضا کې په ډېر ښه ډول کولای شي.
هغه څه چې تحمیلي وي هغه بقا نه لري. مثلا یو څوک خپل نظر په بل چا باندې تطبیقي، په زور، په جبر باندې، یعنی تاسو نظامونه وکتل په خلکو باندې په زور باندې خپل شعار تطبیقول، دوی هم نتیجه نه ده ورکړي. یعنی که چیرې یو څوک غواړي چې خپل تنظیم ته، خپل حرکت ته، خپل هغه فکر ته کار وکړي، نو هغه په سولې فضا کې کار کولای شي، هغه په فکری لحاظ کار کولای شي. اوس مثلا تاسو وګورئ په افغانستان کې مختلف ګوندونه دي، هغه د مختلفو فکرونو لپاره کار کوي، نو دوی کولای شي چې نسبت له جګړې حالات څخه په تحمیلي وي، هغه خلک منیم نه، هغه موقتی وي. کله چې نظام لړ هغه د تا کوم قانون سی په خلکو باندې د بزرګ تطبیق راغ نه عملی کوله، مګم که چیرې ته په سولې فضا کې د خپل فکر د صحیح نشرولو په اساس باندې کې، نو هغه به عمری تاسو سره په مغه تنظیم کې ولاړی د غل پر مبارزه کوي.
د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي په اوس وخت کې اړتیا ده چې ځوانان راپاڅيږي او په خکلو غړو فشار راوړي چې د افغانستان وګړه جګړه پای ته ورسوي.
دا وخت جګړه روانه ده او شدت یې اخیسته دی او ظالمانه جګړه روانه ده. نو دا وخت ټولو خلکو ته او بیا په ځانګړي ډول ځوانانو ته چې ځوانان تر نورو فعال دي، موضوعات ژر درکولای شي او ژر راولاړېدلای شي. د هېواد په ټولو سیمو کې راولاړېدل پکار دي او د دې جګړې خلاف قوي آواز پورته کول پکار دي. یعنی په کمزوري آواز، په پاشلي آواز، نه طالبان دا خبره اوري نه حکومت دا خبره اوري. نو ښه خبره دا ده چې یو قوي جبهه رامنځته شي او په دې کې ځوانان تر ټولو مخکښ واوسي او دوی راولاړ شي او دوی د دې جګړې خلاف، د دې ناروا او ظلم خلاف آواز پورته کړي.
لیکوال او شنونکی مشتاق رحیم هم په دې باور دی چې ځوانان د سولې په برخه کې ډېر کولای شي او دا کارونه به هغه وخت لا نور هم ګټور وي چې د شبکو په چوکاټ کې وشي.
لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولیز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي، هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او د دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسي په کچه په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم ملاتړي چې دي د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده هغې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کاله ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د سولې په پروسه کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې، له جګړې وروسته د ځوانانو ترمنځ شته عقدې او فاصلې څنګه ختمېدلی شي او خپل ځوانان د سولې او امن د راتګ په برخه کې څه کولی شي، په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پالیسۍ له رئیس حضرت الله شریفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. شریفی صاحب، د سولې خبرې روانې دي خو په دغه پروسه کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزوي؟
د سولې په پروسه کې ځوانان ته ونډه ورکول سوې ده، ولې زموږ غوښتنه ده چې دا ونډه زیاته سي. دغه جنگ چې دغه اکثریت ځوانان دي، ځوانان قرباني زیاته ورکوي، نو باید ځوانان ته زیاته ونډه ورکړل سي.
د ځینو ځوانانو خبره ده هم ده چې مثال په دغه پروسه کې هغه ځوانان چې ډېر فعال دي خبره کولای شي، هغوی نه دي تللي، یعنی هغوی ته وخت نه دی ورکړل شوی، پر ځای هغه کسان تللي چې هغوی مثال د سیاسي ډلو سره یا له سیاستوالو سره اړیکې لري، د هغوی خپلوان دي.
دا هم باید موږ ونه وایو چې حتمانې باید عمر د 13 تر 15 کالو پورې. موږ ډېر رهبران لرو چې د هغوی فکرونه ځوان دي، دوی ټول د ځوانانو لپاره کار کوي، د ځوانانو د خیرازۍ لپاره کار کوي. په ټوله کې باید هدف دانی چې باید حتماً د دا عمر تر د 13 تر 15 پورې، بلکې هر هغه څوک چې دا د ځوان د پرمختګ لپاره فکر لري، د اداره ته د ځوانولو لپاره فکر لري، دغه ډول ځوانان باید ګډون وکړي. په دې کې شته دی په اوسني عید کې ډېر تکړه تکړه ځوانان سته، ما د دوی خبرې د څو ورځې واورېدلې، ولې مخکې د دنه چې دا ځوانان لاړ شي دوی زموږ سره مشورې کړي دي، موږ نور ځوانان ورته راټول کړي، د ځوانانو نظریات دوی واغستل. څو څو ځلې موږ د جناب ریسپ سره، د سولې وزارت سره، د مدني ټولن سره، د دوی یو منسجم انسجام موږ را منځته کې بیلاړ، د دوی غوښتنې موږ د مذاکره کوونکي هیئت سره موږ دغه موضوعات شریک کړو. په دې باندې کار شوی دی، ولی دا به ډیره مشکل چې ټول ځوانان لاړ سي. دوی د ځوانانو نظریات اغستی دي، موږ یو دولس ماده یې پریکړه لیک دوی ته ورکړو، د سولې په اړه د ځوانانو کوم غوښتنې چې وي تر څو د ځوانانو اولویتونه په پام کې ونیسي.
په دې دومره وخت جنگ کې ځوانان او په دې خپل وخت تیر کچلې، یو بل کرکه وکړل، یو بل سره وجنګیدل، او حتی د یو بل یوه وړه خبره هم نشوي زغملای. ځینې کسان په دې خاطر مو وجل چې د دوی غونډې فکر نه درلود. اوس چې دغه پروسه روانه ده، څنګه کېدل شي دغه کرکه وقدې چې جګړې د ځوانانو په زړونو کې رامنځته کړي دا ورکه شي، او دوی د یو بل تر څنګ کېني، یو بل واوري، او سره له فکری مخالفتونو یو بل ومني؟
څو برنامه چې موږ پر لار هم لرو، ولې غوښتنه مو ده چې نه دونه مدني ټولنه موږ سره مرسته وکړي. دا ما په هاوی برنامه چې دیو بل څخه سالم درک نه لرو، سالم شناخت نه درلودل دي. نو چیري سالم درک یو بل څخه ولرو، د عامه پوهاوي برنامې جوړې کړو، د دوی ترمنځ د تجربو د شریکولو پروګرامونه، د مشاعرې، کانفرنسونه، سیمینارونه پر لار واچو، انشاءالله موږ به په راتلونکي کې د تاوتریخوالي څخه یو پاکه جامع ولرو.
یعنی سوله باید په زړونو او ذهنونو کې هم وشي. خو خپله ځوانان څه کولای شي اوس دغه پروسه روانه ده، دوی که په کلي کې دي که په ښار کې دي، څه کولای شي؟ د دوی مسؤلیت څه ده په دې برخه کې؟
په ټولنه کې غټ مسؤلیت ځوانانو دی. د سولې په پروسه کې دوی ډیر څه کولای شي. د مثال په ډول د سولې په پروسه کې دوی د سولې پیغام رسولی شي. ځوانان چې د پیغام په رسولو کې مرسته کولای شي. مثلا وګورئ د نورو نړۍ ځوانان، هغوی که هر مسئله په دغه کې راځي، هغه مثبت طرف باندې هر ورځ په سوشل میډیا کې پوسټ کوي. نو زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت پوسټونه وکړي، مثبت فکرونه رامنځته کړي، مثبت فعالیتونه وکړي، تر څو موږ ښه ټولنه ولرو.
ترنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی. از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.